سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست وایم. پایل به د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو وکړو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته تللی. د طالبانو د بارونیو چارو وزارت ویلي خلیلزاد د بارونیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د افغانستان او متحدو ایالاتونو د دوه اړخیزو اړیکو د لا پراختیا په لارو چارو خبرې کړي. خلیلزاد په دې وروستیو کې څو ځله کابل ته سفر کړی چې د سفر اصلي اجنډا یې په افغانستان کې د بندي امریکایانو آزادول یا تبادله وو. د تهران والی حسین خوش اقبال وایي د افغانستان د یو پخواني پوځي د قتل په تړاو به د شوو څېړنو لومړنۍ ارزونې نن اعلان کړي. جنرال اکرام الدین سری چې د تیر جمهوري نظام په مهال د تخار، بغلان او نورستان امنیه قمندان و، د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د ناپېژاندو وسلوالو لخوا ووژل شو. د تهران والی د شنبې په ورځ وویل د پېښې په اړه د دوی پلټنې پیل شوي. دا د سری د وژنې په اړه د ایران د یو چارواکي لومړنی رسمي غبرګون و. د موسکو د څلورو هوایي ډګرونو له ډلې د دوو هغو فعالیتونه تیره شپه د څو ساعتو لپاره ځنډول شوي. د جرمني خبري اژانس ډي پي ای لیکلي د شیرمتیوو او وونکوو هوایي ډګرونو څه باندې 300 پروازونه د اوکراین د ډرون د برید له ویرې لغو یا ځنډیدلي. لږ تر لږه اویا نورې الوتکې څنګ لورو هوایي ډګرو کې کېناستې. او د فرانسې وتلې فلمي لوبغاړې بریجیت باردو د یو نوي کلونو په عمر مړه شوه. د بریجیت باردو بنسټ نن یکشنبه د هغې مړینې اعلان کړه، خو د هغې د مرګ د کره وخت او ځای په اړه معلومات نه دي ورکړي. باردو په 1956 کال کې د او خدای ښځه پیدا کړه په نوم فلم کې نړیوال شهرت ته ورسېده. هغه 1970 کال کې چې د شهرت اوج یې ولسي سینما سره مخه ښه وکړه او د حیواناتو د حقونو د ملاتړ چارو ته مخه کړه. لازادی راډیو مخبرونو واوریدل کولای شي. د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي د خبرونو التم لوستلی شي. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې په پښتونخوا کې یو شمېر افغان کډوال دوکانداران وایي چې د دوکانونو سر قلفي څوک نه ورکوي او دوی مجبور دي چې له دغه هیواده ووځي. په داسې حال کې چې د میلیونونو روپیو مال یې لا هم پاتې دی. د افغانستان او تاجکستان پوله کې د کړکیچونو او بریدونو په ارتباط هم تاسو ته یو رپورټ لرو چې د دواړو هیوادونو سیاسي او امنیتي اړیکو اندېښنې لا پسې زیاتې کړي. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د ازادي راډیو خبری ټولګه
په خیبر پختونخوا کې مشت افغان کډوال په ځانګړي ډول یو شمېر پانګوال او دوکانداران وایي د پېښور په بیلابیلو سیمو کې د مارکیټونو د خاوندانو لخوا دوی ته د دوکانونو د پرېښودو خبرداری ورکړل شوی. د پېښور ښار د کارخانو په مارکیټو کې یو شمېر افغان دوکاندارانو ازادي راډیو ته وویل له دوی د دوکانونو د سرقلفي میلیونونه روپۍ اخیستل شوي، خو د دوکانو د پرېښودو په صورت کې دا پیسې نه ورکول کېږي. په همدې حال کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي نه یوازې د کارخانو په مارکیټو کې بلکې د پېښور په نمک منډې، اندرشیر، صدر بازار او نورو سیمو کې هم افغان کاروباریان له ورته ستونزو سره مخ دي. تازه یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان د حکومت د لارښوونو سره سم باید د دسمبر تر 30 پورې د کډوالو ټول کمپونه تش شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ چټک بهیر سره هم مهاله د خیبر پختونخوا په پېښور ښار کې افغان پانګوال او دوکانداران وایي د مارکیټونو د خاوندانو لخوا ورته د دوکانونو د پرېښودو خبرداری ورکول شوی. په دې کې د کارخانو مارکیټونه هم شامل دي چې د دوکاندارانو په خبره له نیمایي زیات پانګوال او کاروباریان افغانان دي. دوی زیاتوي نه یوازې د دوکانونو د سرقلفي په نوم اخیستل شوی پیسې بیرته نه ورکول کیږي، بلکې د میلیونونو روپیو سوداګریز مالونه هم په ځای پراته دي او په تاوان هم څوک نه اخلي. له دې ډلې د کارخانو په پیرانو مارکیټ کې دوکاندار پرویز یک شنبه د دسمبر په 28 ازادي راډیو ته وویل
قالینو دوکاندار امر نو ان ته حکومت مونږ ته جو خره کړی دی چې تاسو دوه ورځې خپل کاروبار ختم کړي بي خي امکان نه لري ادامه ختم کړو، ځکه چې زما سره د پاسه 2 کروڑ روپو سامان په دوکان کې پروت دی. د دې نه علاوه مونږ سر خپل پیور کړی مالکان ته 55 لک روپۍ دا مونږ ته به مالکان نه راکړي. نو دا په 2 ورځې یا 3 ورځې ختمول دا ډېر یو مشکل کار دی.
دوی وایي د مارکیټونو د خاوندانو له لوري دا خبرداري په شفاهي ډول ورکړل شوی او په لیکلي بڼه ورته سندې سپارل شوی چې دقیقه نیټه ورکې ښودل شوی وي، خو ورته ویل شوی چې دا کار دوی د پاکستان د حکومت پس پرختنه کوي. په همدې حال کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي نه یوازې د کارخانو په مارکیټونو کې بلکې د پیښور په نمک منډۍ، اندرشیر، صدر بازار او نورو سیمو کې هم افغان کاروباریان له ورته ستونزو سره مخ دي. د دې شورا مسؤل بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل
نمک منډۍ ته هلته تللي دي، هغې ځینې خلک روچت کړي دي، رپورټ کړي دي، هغه د کروڑونو روپو روزګارونه لري، هلته اندرشیر ته هر ځای ته ورغلي دي. اول خلک پالیسي جوړه کړي، اول خلک ترتیب جوړ کړي، دغه پالیسي دغه دغه لاندې خلک هیڅ قسمه پالیسي نشته د افغانانو لپاره. هغه چې دکان دے کروڑ یا دو کروڑ یا پنج کروڑ روپے دکان بانی سرکل شو ور کڑے دا کارخانو دکان نو ہڑے قیمتی دکان نو دیل تا قالینو کاروبار دے دا الیکٹرانک سامان کاروبار دے نو دا ٹول چھ دے دا مسئلہ دا مہاجر خپل دا بس دوی نہ دا
نو موڑی دا ہم ویل چھ د دې تر څنګ د خیبر پختونخوا په بیلا بیلو سیمو کې د افغان کډوالو په کمپونو کې هم لتیرو نګدی دوه میاشتو راهیسې د برېښنا او بو په ګډون ټولې اسانتیاوی پرې شوی او په کمپونو کې میشت افغان کډوال اوس لدې سیمو نه بغیر لوتلو بل لار نه لري. تازه به یو شمیر پاکستانی رسنیو له دې ډلې ایکسپریس ټریبیون د دسمبر په 8مه خبر ورکړی چې د پاکستان د حکومت د لارښوونو سره سم د افغان کډوالو د کمپونو د خالی کولو وروستۍ نیټه د دسمبر 1 ټاکل شوې. په خبر کې راغلی چې په سوابۍ کې ځایي چارواکو د افغان کډوالو د دوو کمپونو اوسیدونکو ته ویلي چې باید تر یادې نیټې کمپونه تش او ووځي او د دسمبر په 1 دوی دا کمپونه د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې ویجاړوي. د خیبر پختونخوا د مردان په جلالا کم کې میشت یو افغان کډوال مرزا محمد یکشنبه د دسمبر 28 ازادي راډیو ته ویل چې په دې کم کې لسلګونه کورنۍ اوس لسګونه هغه هم لډیر مجبوریت پاتې دي.
کیم کې خوځې موږ صاحب مهربانه کړي رواني خلک پتنګ او ځکه کوم کسان چې پاتې ځاله مجبوری پاتې شال ته وطن کې یخنی نه ډیره او د کابل ولایت خلک باج پاتې دي د جلبا خلک اکثره لاړل او دا باج کرایا نه لري. دوی دا خلک دا مجبوری لري کله غزمې ته ګرم تیر شي نو که په سر لاړ شي بیا موږ په خپل طبیعت زو.
دا په تاسو حال کې دا چې په ورستیو څو میاشتو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او اخراج لړۍ په بیساره ډول تیزه شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM جمعه د دسمبر 28 په ګډ راپور کې ویلي و چې د رواني میاشتې له 14 نه تر 30 می 3,322 افغانان نیول شوي او دا شمیر د تیرې اونۍ په پرتله 14% زیاتوالی ښیي. د راپور له مخې په نیول شویو کې د POR کارت لرونکي، د ACC کارت لرونکي او همدارنګه بیا اسناده کسان شامل دي. یونیسیار د دسمبر په 23 هم په یو خبر کړي راپور کې ویلي و چې د روان میلادي کال په ترڅ کې افغانستان ته له پاکستان د ستنېدونکو افغانانو شمیر له 1,000,000 کسانو اوښتی دی. دا کمشنری ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول، جبري استل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده. همدارنګ د قانوني اسنادو د نشټوالي لامل د کورونو تشول د پراخه بیکوري لامل شوی او په ځانګړي ډول د کورنۍ او خزینه سرپرستان ډیر زیانمنې دي. د راپور په ټکو آن ځینو کورنیو په پارکونو او جماعتونو کې پناه اخیستې ده.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
بیا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجو له امله مسایلو ته تم کیږو. اقتصادي پوهان او پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وایي د پاکستان مرکزی بانک د ورستو شمیرو لمخې د سیمې نورو هیوادونو تر څنګ له افغانستان سره هم دا وخت پاکستان په تجارتي زیان یا خساره کې دی. دوی وایي د پولې بندېدو سره په میلیونونو ډالر زیان پاکستان ته هم رسېدلی دی. په دې اړه پام وکړئ، د آزادي اروپا راډیو مشال څانګې د خبریال شبیر احمد جان رپورټ ته له پېښوره.
پاک افغان ترانزیت ٹریڈ مرستیال صدر ضیاء الحق سرحدی مشال لیڈو ته وای چې شوخه اتیا ورځو راسی افغانستان سره د پولی او تجارتی لارو بندېدو لامل یوازې پاکستان ته په میلیونونو ډالرو زیان رسیدلې دي. دی وای کتور خمو چمن سربیره نور لارو باندې تجارت وغواړي نو هغه ډیر اوږد او ګران پروسی.
یو میاشت کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی. صرف د تورخم تاسو خبره کوم کاروبار کو تقریبا 100% ختم شو. 45% د ریمیو کې فرق راغلو. بیا دې سره سره اوس پورې تقریبا د مونږ کم د افغانستان او پاکستان باندې تجارت دی. اوس پورې دا تقریبا د 80 روزو کې 205 میلیون ډالر نقصان شوی دی. غټ مارکیټ وګو نه د افغانستان علاوه مخکې سنټرل ایشیا ته هم.
دوی زیاتوي چې تر 1500 زیات هغه کنټینر چې د بیلابیلو توکو ډک پراته دي د 2 میاشتو نه زیات وشو چې ولاړ دي، چې له وجې زیاتره پکې خوراکي توکي هم خراب شوي دي او بیروزګاری هم زیاته کړې ده. اقتصادي پوهان وایي چې د پاکستان مرکزی بینک شمیرې ښایي چې د افغانستان سره د پولي بندېدو له وجې د یاد هیواد سره یوازې د نشه ایکسپورت د 90% نه راکم شوی دی، بلکې تجارتي خساره هم زیاته شوې ده چې وړاندې به داسې نه وه. دا چې تجارتي خساره د دوو هیوادونو ترمنځ څه ته وایي، نو قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد کې د معیشت څانګې پروفیسر ډاکټر انور شاه وایي
دوه دکانداران دي، دغه دکانداران په عام محلي والم کېدی شي او دوه ملکونه هم کېدی شي، د یو بل سره تجارت کوي. نو د یو د تجارت مقدار سوای د دې بل دی نه، د دې مطلب دا چې دا یو زیات کوي او بل کم کوي، نو د یو په خساره کې دی او بل په ګټه کې دی. د پاکستان او د چاینا تجارت چې زمونږ پاکستان هغو ته سامانونه کم لیږي او د چاینا نه ډېر راځي، د دې د وجې نه چې کوم دی نو مونږ د هغو سره په تجارت کې په خساره کې. د افغانستان چې کوم دی نو په افغانستان سره مونږ سامان ډېر لږ، د افغانستان نه مونږ ته کم راځي. د افغانستان سره زمونږ تجارتي خساره نشته، بلکې تجارتي سرپلس وته مونږ وایو.
دا چې سره پاکستان کولی شي چې خپله تجارتي خساره راکم کړي نو نوموړ زیاتوي.
حل خو دا چې یو سیاست او اقتصاد چې کوم دی یو بل نه جدا شي، خاص کر د افغانستان نه والی سره. دوی چې هر څه کوي خو لکه چې دا یو بل سره څه په مستقل بنیادونو دا معاہدو کی چی ارمون با بارڈر نہ بندو، تجارتی تعلقات پا نہ بندو، زکر چی آغا دا عام خلقو تا نقصان رسائی.
دا پا مرلا دا پاکستان افغانستان سرحدی زواکنو جگڑے او تو ترخوال لوجی دا اکتوبر یو لسه میراسی دا پاکستان افغانستان پولا دا ہر دول تک را تک دا پارا ترلی شوی دا. پا قطر و ترکیه که دا پاکستان افغان طالبان چارواکو ترمنس پا نومبر که مذاکرات هم شوی، خو یوازی پا دز بنده بانده دوان هوادون صدا شوی او تجارتی لار خلاصول بانده لا تردی دا محس صدا ندر آغلی. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
دولسنو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپاگ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ته څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
د افغانستان او تاجکستان په پوله کې امنیتی پیښو د دواړو هیوادو د سیاسي او امنیتی اړیکو په اړه اندېښنې زیاتې کړي. طالب چارواکي د څېړنو د پیل خبر ورکوي. شنونکي خبرداری ورکوي چې د دې ډول پیښو دوام ممکن له دوه اړخیزو اړیکو اخوا پایلې هم ولري. په تېر شاوخوا یوه نیمه میاشت کې د افغانستان او تاجکستان په پوله کې په چینایي کارګرو همدارنګه په تاجکستاني پوځیانو باندې بریدونه شوي دي چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اکثر مرګ ژوبلې هم چینایي کارګرو او تاجکستاني عسکرو ته رسېدلې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د افغانستان او تاجکستان د پولي په اوږدو کې د څو امنیتي پرلپسې پیښو له رامنځته کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سیاسي او امنیتي اړیکو د دغو پیښو د اغیزو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. هغه مسله چې کارپوهان وایي ښایي سیمه ییزې پایلې ولري. افغانستان او تاجکستان چې شاوخوا 1450 کیلومتره اوږده پوله لري، په تېرو اونیو او میاشتو کې د ناامنۍ د څو پیښو شاهده وه چې د طالب چارواکو غبرګونونه او د تاجکستان امنیتي اندېښنې راپارولې. د دغو پیښو تر رامنځته کېدو وروسته د طالبانو حکومت ویلي ځینې کړۍ هڅه کوي د ناامنۍ په رامنځته کولو سره د کابل او دوشنبې ترمنځ اړیکې خرابې کړي. طالب چارواکو ټینګار کړی چې دوی به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد استفاده وشي. خو د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د دې ډول پیښو دوام ښایي د طالبانو بهرنۍ تګلاره په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره اړیکې له جدي ننګونو سره مخ کړي. له ډلې عزیز آریانفر ازادي راډیو ته وویل که دغه ډول پیښې دوام مومي نو تاجکستان چې د ګډ امنیتي تړون سازمان غړی دی ښایي پر ضد امنیتي او استخباراتي اقدامات وکړي.
در صورت کې
چې دغه ډول پیښې دوام پیدا کړي نو دا احتمال نشي رد کېدای چې نه یوازې تاجکستان بلکې د ګډ امنیتي تړون سازمان غړي هیوادونه دې فکر وکړي چې طالبان نشي کولای د ترهګرۍ مخه ونیسي. او موږ اړ یو چې په داخل د افغانستان کې یو لړ استخباراتي او اطلاعاتي اقدامات وکړو او دغه تروریستي ډلې وځپو، نو دا کولای شي اړیکې زیانمنې کړي او منفي پیغامونه هم.
د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي
دا حمله عموما د هغو ډلو له لوري کېږي چې له وړاندې د تاجکستان د حکومت مخالفان دي او دغو ډلو ځینې غړي له کلونو راهیسې په افغانستان کې دي.
دوی مخکې له طالبانو سره مرسته کوله، خو طالبانو د ټي ټي پی په شان له دوی هم غوښتي چې د تاجکستان په ضد به عملیات نه کوي، خو دوی د کنټرول وړ نه دي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ویلي چې د افغانستان او تاجکستان د پولي په اوږدو کې د وروستیو پیښو په اړه جدي څېړنې پیل شوي. نوموړي شنبه د ډسمبر 28 په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په دې اړه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې او د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره به له دې شمالي ګاونډي سره په ګډه کار وکړي. متقی دغه راز ویلي د ده په باور ځینې کړۍ هڅه کوي چې وضعیت بې ثباته وښیي او د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي. د روان ډسمبر په 24 د افغانستان او تاجکستان د پولې په اوږدو کې نامعلومو وسلوالو او تاجکستاني ځواکونو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه دوه تاجک افسران او درې برید کوونکي ووژل شول. له دې پیښې وروسته د تاجکستان سرحدي ځواکونو د طالبانو حکومت د دواړو هیوادونو د پولې په اوږدو کې د ثبات او امنیت د ټینګښت او افراطي ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالو ژمنو په ناعملي کېدو تورن کړ. له دې مخکې د 13 نومبر میاشتې په 26 او 30 د تاجکستان په شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو کې د بریدونو په نتیجه کې 15 چینایي کاریګر ووژل شول. که څه هم تاجکستان ویلي چې دغه بریدونه د افغانستان له خاورې شوي، خو تر اوسه د حملو مسؤلیت هیڅ وسلوالې ډلې نه دی منلی. داسې مهال چې طالبانو له دې پیښې سره د تړاو په تور د دوه کسانو د نیولو خبر هم ورکړی. که څه هم په وروستیو میاشتو کې تاجکستان او د طالبانو حکومت د اقتصادي همکاریو د پراختیا هڅې کوي، خو په تیرو 2 کلونو کې تاجکستان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د نشه یي توکو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې. تاجکستان د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو بیا هم له طالبانو سره اړیکې لري او د تاجکستان په خارو خار کې د افغانستان قونسلګري طالبانو ته سپارل شوی، خو په دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د تیر جمهوري حکومت د استازي او سفیر ظاهر اکبر للوري اداره کیږي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دا فیسبوک پانا دا، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio مندلای شي. ازادي رادیو هر شیبه لته سره.
د افغانستان او د سوداګرۍ او پنګونې خونی لګاونډي ازبکستان سره د سوداګرۍ جوړیکو د پراختیا خبر ورکړی. خونه وای ورسته لغه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري زرا کړه ورکړه په ټپه ودرېده. له ازبکستان سره د سوداګري او ترانزیت په برخه کې اقتصادي اړیکې پراخ شوې. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي رټو ویل هغه هیواد د افغانستان له سوداګري شریکانو څخه دی او اوس مال دغه هیواد ته د صادراتو کلنی ارزښت له شلو میلیونو تر سلو میلیونو ډالرو لوړ شوی. د پداسال کې د چې د ازبکستان د احصایې ملي ادارې تازه اعلان کړی، د روان 2025 کال له جنوري تر نومبر پورې افغانستان ته د دې هیواد صادراتو کچه 1.3 میلیارډ ډالرو ته رسیدلې. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه له ګاونډي ازبکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د اقتصادي اړیکو د پراختیا خبر ورکړي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی شنبه د دسمبر 28 ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال له هغه هیواد سره د صادراتو او وارداتو په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. دی وایي په روسیو کې چې له پاکستان سره د ستونزو له پیدا کېدو وروسته د بدیلو لارو د پیدا کېدو هڅه شوې تر څو موږ د صادراتو او وارداتو بهیر روان وساتو. ازبکستان یو ښه شریک دی او په دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. زموږ صادرات هم ښه دي او ورځ تر بلې ډېریږي. مخکې مو په کلني ډول شاوخوا 40 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات لرل، خو اوس دغه شمېر 100 میلیونه ډالرو ته رسېدلی دی. نوموړي وویل چې اوس مهال له ازبکستان افغانستان ته بېلابېل مواد په ځانګړي ډول اوړه، غنم، نفتي مواد، برقي سامان الات، هګۍ، طبي مسالې او لبنیات واردېږي، او له افغانستان څخه ازبکستان ته وچی او تازه میوې، طبي نباتات او نور توکي صادرېږي. هغه دغه راز وویل چې له پاکستان سره د 2 میلیارډ ډالرو په اندازه سوداګریزه راکړه ورکړه اوس مهال په ټپه درېدلې او هڅه روانه ده چې د ایران، چین او د ازبکستان په ګډون د منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې دا تشډک او سوداګریزي اړیکې پراخه شي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر چې له ازبکستان سره سوداګري کوي د طالبانو د حکومت له لوري د واردونکو توکو د ګمرکي لګښتونو په اړه بېلابېل نظرونه لري. د امان الله په نوم یو افغان سوداګر چې له ازبکستانه د چرګانو هګۍ واردوي ازادي راډیو ته وویل چې ګمرکي لګښتونه لوړ دي. دی وایي اوس مهال د چرګانو د هګیو محصول ډیر لوړ دی. یو موټر هګۍ چې وزن یې 15 تنه وي له 8 تر 10 لکه افغانۍ محصول پر راځي، ګمرکي لګښتونه لوړ دي. خو بل افغان سوداګر مخلص احمد چې له ازبکستانه طبي سامان الات واردوي بیا وایي
نو اوس موږ چې د ازبکستان څخه راوړو دا لنډه لاره ده، نږدې لاره ده، ارزانه ده، او بل دا چې په لږ وخت کې مال رسیږي او د دې کیفیت هم ښه ده.
په همدې حال کې د ازبکستان د ایس آی ملي کمیټې اعلان کړی چې د 2015 کال د جنوري له میاشتې څخه تر نومبر پورې افغانستان ته د دې هیواد د صادراتو ارزښت 1.3 میلیارد ډالرو ته رسېدلی. دغه ادارې ویلي چې افغانستان له روسیې او چین وروسته د ازبکستان لپاره لوی صادراتي مارکیټ دی. دغه ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي افغان اتباع د کال په اوږدو کې د سوداګرۍ لپاره ازبکستان ته د تلونکو بهرنیو وګړو تر ټولو لویه ډله جوړوي. د دغه ادارې د معلوماتو پر بنسټ د جنوري څخه تر اکتوبر پورې لږ تر لږه 3,40,000 افغان سوداګر ازبکستان ته تللي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو اړیکو د پراختیا څرګندونه کوي. په ورته وخت کې د ایران د ګمرک ادارې تازه اعلان کړی چې د روان کال د مارچ له 1 د نومبر تر 1 پورې ایران افغانستان ته د 1.6 میلیارد ډالرو په ارزښت غیر نفتي مواد صادر کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان په دې باور دي چې د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ پراختیا په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې پاکستان خپل سوداګریز لارې افغانستان ته بندي کړي یو ښه فرصت دی. لډلې شبیر بشیری ازادي راډیو ته وویل د پاکستان سره د سیاسي ناندریو او سوداګریزي راکړې ورکړې له بندېدو وروسته یو ښه فرصت دی. امکان لري په راتلونکي کې دا د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا لامل شي. دغه راز د سیمې هیوادونه دې ته هم لیوالتیا لري چې د افغانستان محصولات هم خپل هیوادونو ته وارد کړي. نو زه فکر کوم دا یو ښه فرصت دی د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا لپاره. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو څه د پاسه 2 میاشتو راهیسې پاکستان له افغانستان سره ټولې سوداګریزي او ترانزیټي لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې چې د دواړو لوریو سوداګرو ته یې د پام وړ مالی زیانونه اړولي. د پاکستان د دې اقدام په غبرګون کې د طالبانو حکومت له دې هیواد سره د هر ډول سوداګریزو راکړو ورکړو د بندېدو اعلان کړی او آن افغان سوداګرو ته یې له پاکستاني لوري سره د معاملو د پای ته رسولو لپاره 3 میاشتې وخت ورکړی. په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام اخونزاده له ازبکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادولو وړ ده چې د طالبانو د حکومت د چارواکو په ځانګړي ډول د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي په وروستیو کې بېلابېلو سیمه ییزو هیوادونو ته سفرونه کړي او د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د اړیکو د ښه کولو لپاره یې بېلابېل هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په 2015 کال کې د تاوتریخوالي او د رسنیو د ازادي د سرغړونو 215 پیښې ثبت کړي چې دا شمېره د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. د دې بنسټ په خبره روان کال په دې هیواد کې د رسنیو د ازادۍ او خبریالانو وضعیت خورا ترینګلی او محدود و او دا کال د افغانستان د رسنیو فضا په پراخه کچه کنټرول او ځپل شوي. اخوا ځینې افغان خبریالان ادعا کوي چې د خپل رسنیز کار د ترسره کولو په مهال د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. جزئیات په دغه مفصل ریپورت کې تاسو اوریدلی شئ.
په داسې حال کې چې د 2015 کال پای ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، د افغانستان د خبریالانو مرکز دا کال په هیواد کې د خبریالانو لپاره تیاره او محدودونکی کال ارزوي. د مرکز په 2015 کال کې په افغانستان کې د رسنیو خبریالانو د ازادۍ وضعیت په عنوان راپور کې چې د شنبې په ورځ د دسمبر په 20 خپور شوی زیاته کړي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 250 پیښې ثبت شوي دي. د راپور کې راغلی دی چې دا شمېره د 2014 کال په پرتله شاوخوا 15% زیاتوالی ښیي چې 101 قضیې پکې شاملې دي. راپور کې وړاندې ویل شوي چې ثبت شویو پیښو کې 2 د مړینې، 3 ټپیان او 168 ګواښونه دي چې د دې ډلې 40% د خبریالانو نیول دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان خبریالان چې له طالبانو د زندانونو تجربه لري وایي چې له خوشې کېدو وروسته له جدي رواني او روحي ستونزو سره مخ شوي او نسي کولای خپل ژورنالیستیکو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د دې خبریالانو له ډلې یو خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم راپور کې خپور شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
خبریالان د زندانو د تحقیق ته کې سره مخ دي او ملن زه داسې متاسفانه یو ترخه تجربه لرم چې تېر کړې مې ده. له هغه امله د روحي او رواني فشارو سره مخامخ یم او ځینې حسي ستونزې راته پیدا شوي دي.
یو بل افغان خبریال چې دای هم ورته تجربه لري د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط یې وویل:
کله چې مونږ ونیولو داسې چلند یې کاوه چې ګواکې یو خطرناکه جنایتکار یې نیولې دي. تورې کسورې زمونږ پر سر کښلې، لاسونه یې ولچک او زالانه کول او څو کسان مونږ یې ډېر په ناسم وضعیت زندان ته انتقالولو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې اوس شاوخوا 15 خبریالان د طالبانو په بند کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په مقرر ډول ادا کړی چې دوی هیڅ خبریال د خپل رسنیز کار او فعالیتونو لپاره نه دی نیولی. د افغانستان د خبریالانو مرکز راپور کې دا هم راغلي چې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرولو بندیز سږکال 1900 پیښو ته غځول شوی او د 2024 کال په اګست کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون له پلي کېدو راهیسې دا بندیز د هیواد 23 ولایتونو ته رسیدلی دی. د دې مرکز په ټکو سکل د دې محدودیتونو په پایله کې لږ تر لږه 40 تلویزیوني شبکې تړل شوي او 2 نورو تلویزیوني شبکو او 2 رادیوګانو هم د سیاسي او امنیتي دلایلو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. په راپور کې راغلي چې هغه څو پاتې رسنۍ چې یوازې د خزینه او اړوند دي هم د جنسیتي تبعیض له امله د تړلو له جدي ګواښ سره مخ دي. د راپور په یوه بله برخه کې ټینګار شوی چې په 2025 کال کې پر خزینه او خبریالانو محدودیتونه او د هغوی پر وړاندې تبعیضي چلند زیات شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د مطبوعاتي کنفرانسونو کې له ګډونه د خزینه او خبریالانو مخنیوی یا په ژوندیو خبري کنفرانسونو کې د خزینه خبریالانو غږونو سانسورول د ویرې، فشار او سخت جنسیتي تبعیض د پالیسۍ د ترویج بیلګې دي. داسې وضعیت دی چې د دې مرکز په ټکو د هیواد د رسنیو په تاریخ کې بې ساری دی. یوې ښځینه خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته د هغو محدودیتونو په اړه وویل چې دوی ورسره مخ دي.
ښځینه خبریالانو په اړه که ووایم، هغوی د نورو سختو مشکلاتو سره دوی مخ کېږي، د ستونزو سره مخ دي، لکه د ټولنیزو فشارونو دروندوار دي، پر خپلو ژبو باندې لري، د دې تر څنګ د کار په چاپېریال کې د تبعیض سره دوی مخ کېږي، او همدارنګه د کورنۍ، ټولنې او ان د مسلکي ادارو له خوا څخه هم ځینې وختونه پر دوی باندې محدودیتونه وي. د هغه تر څنګ ناامني، ځینې وخت فزیکي تاوتریخوالي، رواني تاوتریخوالي د داسې پېښو سره دوی مخ کېږي.
په راپور کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د رسنیو، سیاستونو او حقونه په افغانستان کې د بیان د ازادي او د رسنیو د ازادۍ قانوني چوکاټ، د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د حل لپاره قانوني میکانیزمونه، معلوماتو ته لاسرسی، د رسنیو اقتصادي وضعیت، په رسنیو کې د ښځینه کارکوونکو وضعیت او نورو مسلو په اړه هم یادونه سوې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز زیاتوي چې د دې وضعیت دوام د خبریالانو او رسنیو د اساسي حقونو د سرغړونې او په دې هیواد کې د بنسټیزو ازادیو د محدودیت په اړه ژورې اندېښنې راپورته کړي چې په افغانستان کې د رسنیو د پراختیا او د بیان د ازادۍ راتلونکي ته یې جدي ګواښونه متوجه کړي دي. د دې سره د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د خبریالانو حقونو ته ژمن دي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او د خبریالانو ملاتړو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د بیان ازادۍ د وضعیت او د خبریالانو د حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
جنگ نغوارو، مول سلحا غوارو، مول زیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
ستاسو له پیغامونو
دا ازادي راډیو ټولو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله نومیږم، د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د خمی اب د کلي اوسیدونکی یم. زموږ مشکل داسې دی چې په کلي کې سیګنال نه لرو او ډېر په مشکل کې، په دې وجه باندې چې کله موږ یو چا ته زنګ وهو موږ باید یو داسې ځای ولاړ شو، یو مشخص ځای ته ځانونه ورسو چې کورو څخه دې ووځو، د باندې یو ځای یا مرکران د بامو سر ته وخیژو، هلته یو چا ته زنګ وهو. کله چا ته زنګ وهو په کور کې مریض وي، د کور مالک ته زنګ وهو، هغه نه رخیږي، په دې وجه چې انتنونه ډېر سره کمزوري دي، کار نه کوي. زموږ په کلیو، زموږ په ځای کې ولسوالۍ و خواته بیا ښه دي، خو زموږ کلي چې دي د ولسوالۍ څخه ډېر لرې پراته کلي دي. موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ دغه مشکل ته رسېدنه وکړي او موږ دا مشکل را حل کړي، او دلته انتنونه راوړي. هلته نیټ هم کمزوری دی، هلته هم مرګران که چیرې نیټ دای ځای ته باید ته ولاړ شي، یا وای فای باندې کار وکړي، یا داسې مشخص ځای ته ولاړ شي چې په نیټ باندې کار وکړي، نو انتن لا کار نه کوي، نو نیټ خو بیخي پر دغه برابر باندې. ما د حکومت څخه دا هیله دی چې موږ ته انتنونه راوړي او زموږ دا مشکل را حل کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته د ازادي راډیو سلامونه وایم، احترامات وړاندې کوم. زه د ښکلی افغانستان څخه سرپاړکی کیم د واټساپ څپو کې، او زه غواړم ووایم چې د طالبانی دولت او د جمهوري دولت هیڅ توپیر نشته. هغه جمهوري دولت ته صرف د هغه توپیر دی چې هغه لونګۍ نه پېچله، دا لونګۍ لري، او هغه ژره نه درلوده، دا ژره لري. نور زما په هند باندې دا هیڅ فرق نه سره کوي. ماسک د خلکو سترګو ته خاورې چولې دي. خدای دې وکړي دا زما ژغ تاسو ټول افغانان واوري. او زما د قسم په الله چې نه په هغه دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې، او هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید ووایي. نو السلام علیکم.
ستاسو پیغام